ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا رادیو ده. نن د نهې ورځ 2013 کال د ستمبر 11 نیټه د وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام و، په کابل کې د ماخام شپږ نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د سحر لس بجې دي. لنډو خبرونو برخه کې لاول سرټکی.
نن په امریکا باندې 11 سپتمبر د ترهګرۍ د بریدونو 11 کاله وشوه. صدر ترامپ ویلي شیطاني کارونه د امریکا جذبه ماتولی نه شي.
د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو او پس د هغې د ترهګرۍ پر ضد جګړې د افغانستان او د پاکستان د پښتنو سیمې تر بل پر ځای زیاتې اغېزمنده کړي. 11 کاله وشول، خو د جګړې د آینده په اړه اوس هم پوره پته نه لګي. یو څېړونکی وایي
لکه دا که تاسو له شکلونو ګوري نه پخپله باندې هم چې یو بل لازم هغه د هغې نه زیات پرتله بد شکل لوزي.
د 11 سپتمبر د ترهګرۍ د پیښو وروسته افغانستان کې د طالبانو واک نسکور شو، خو 11 کاله وروسته هم د ډیرو کامیابیو سره سره په یاد هیواد کې ترهګرۍ تر اوسه ختمه نه ده. وروستۍ پیښې نن یو ځانمرګ برید دی چې په دغه برید کې نږدې 60 کسان وژل شوي دي.
شینوارو د ولسونو د لاریون پر درول شوې خیمه باندې درمرګ یې پرېښ کړی دی. تر اوسه پورې 0 شهیدان لرو په دې پېښه کې، او 50 په شاوخوا کې نور ټپي دي.
اوس خوښې د خبرونو تفصیل ته.
11 کاله مخکې په همدې ورځ د القاعده ډلې ځینو غړو د متحدو ایالتونو د نیویارک په ښار کې د نړۍ د سوداګرۍ د مرکز له 2 دنګو ودانیو سره الوتکې وجنګولې. له دغې پیښې وروسته امریکا د طالبانو نظام او نسکور کړه، او لا هم په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې یا د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد جنګ کې دخیله ده. په 2001 کې د القاعده ډلې 19 غړو د امریکا 4 تجارتي الوتکې وتښتولې. د نیویارک په ښار، واشنګټن، ډی سي او پنسلوینیا ایالت کې بریدونه وکړل چې په دغو بریدونو کې شاوخوا 2900 کسان ووژل شول او تر 6000 نور ټپیان وو.
په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګرو حملو نه پس ترهګرۍ پر سر جګړه کې د امریکا سره ملګرتیا په وجه څېړنکاران وایي په پاکستان سخت اغیز غورځېدلی. وار آن ټیرر کې د ملګرتیا ترلاسه پاکستان کې دننه د ترهګرو حملې زیاتې شوې، چې په نتیجه کې د یوې اندازې تر مخه 10000 زیاتو خلکو خپل ژوندونه وبایلل. د دې نه علاوه په قبایلي سیمو کې د پاکستان فوځ عملیاتو د لاسه نتایده اندازې ښایي چې د 1000 زیات خلک بیکوره شو، او په تعلیم باندې هم سخت اغیز غورځېدلو، چې اندازې وایي یوازې په پاکستان په خوانی قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې 250 سکولونه په مکمله یا په جزوي توګه تباه شو.
بلې لورې ته افغانستان کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار نن د نهې یا سه‌شنبه په ورځ خبری غونډې ته په خبرو کې کڅه هم په څرګنده د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په تړاو د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې یو ګاونډی هیواد د افغانستان په نام نه یو کې تر ټولو خطرناکه ونډه لري. حکمتیار وایي دغه ګاونډی هیواد افغانستان د جګړې پر دوام پانګونه کوي، او دا ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې په امریکې خپلې غوښتنې ومني.
نن د نهې په ورځ د افغانستان په مشرقي برخه کې ځانمرګي برید د لاسه لږ تر لږه 60 تنان وژل شوي. چارواکي وایي دغه برید په مشرقي ننګرهار ایالت کې شوی، چېرته چې خلک د یو مقامي ملیشیا کمانډر پر ضد احتجاج ته راوتي وو. اوس پورې چا د دې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې، بلخوا هم په ننګرهار کې 3 سکولونه په بمونو الوزول شوي.
اخوا د افغانستان جنوبي کندهار ولایت چارواکي وایي چې تیره شپه لسګونو وسلوال طالبانو غوښتل چې په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر لسو امنیتي پوستي برید وکړي، خو په دې کې پاتې راغله، او په عملیاتو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 14 نور یې ټپیان دي.
د غیر قانوني شتمنو په تور پاکستان کې د بندي پخواني وزیر اعظم نواز شریف کورودانه میرمن کلثوم نواز د ورپیخي کانسر یا سرطان ناروغي لامل مړ شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کلثوم نواز د جنازې نه تر خخولو پورې مراسم تبا پخواني وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفتر په پیرول پریښودل کیږي. د روس صدر ولادیمیر پوتین با په یو اقتصادي غونډه کې د خپل چینی همسیال کوربتوب کوي. دغه غونډه به نن په مشرقي ساحلي ښار اولادی اووستو کې کیږي. او په سویډن کې د اتوار پر ورځ شوې انتخاباتو کې د سویډن ډیموکرات پارټۍ ډېری ګټې ترلاسه کړې. دغه ډلې په خپل انتخابي کمپین کې د مهاجرت په حق له سختو قوانینو خبره کوله. سویډیش ډیموکراتس په دغه انتخاباتو کې 43% ووټونه اغستو سره دریمه غټه پارټۍ جوړه شوې. د سویډن وزیر اعظم سټیفن لوفوین چې د سوشل ډیموکرات پارټۍ مشر هم دی، په نورو پارټیانو غږ کړی. کړی چې د سخت دریځ ډلو پر ضد یو موټی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو زت منو اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه هم په دې ځای پاته ورسیدل. واخ شوې ده هلو ویو یا د روانو چارو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نوشروان خلندر د محل سټوډیو ته هم راغله. د مایک باغوی ته سپارو او هر کله به ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی نوشروان خلندر سپ.
ډیره مننه منزه شهید او سمینه احسان
تاسو ته خبرونه
مننه. ګرانو اوریدونکو په هلو ویو پروګرام کې تر کور په هیڅ نوشروان خلندر هر کله وې مو نننه د نړۍ په پیښو کې تر ټولو د اهم پیښې ورځ ده. د 11 ستمبر پیښه چې په امریکا کې په درې ځایونو کې ترهګرو جازونه هایجیک کړي وو، بیا په نیویارک کې، پنسلوینیا او په ورجینیا ریاست کې غورځولو. د امریکایي چارواکو له خولې چې په دې کې تر 3000 زیات امریکایان وژل شوي. نن په دغه لړ کې په امریکا کې دا اهم دستوري هم کیږي، خو د دغه پیښې د نړۍ سره ډیر غټ تعلق دی. او د 11 ستمبر کال 2001 وروستو په خاص توګه باندې د پښتنو په سیمو کې ډیر لوی بدلون راغلی دی. او په افغانستان کې چې اسامه بن لادن د القاعده مشر موجود وو، په هغه باندې د دغه پیښو تورونه ولګول شو. او د هغه وروستو طالبانو اعلان کړی وو چې دی به اسامه بن لادن هیچا ته هم نه ورکوي. د هغه وروستو امریکا پاکستان د ځان سره ملګری کړو او په افغانستان یې برید وکړو. د دغه په نتیجه کې د طالبانو حکومت په دغه ځای کې نسکور شو. ترهګری د افغانستان نه پاکستان او دغه سیمې ته ټولو ته خوره شوه. د هغه په نتیجه کې د جنگ مرکز زیاتره د ترهګری په اړه باندې کارپوهان وایي چې هم د پښتنو سیمه جوړه شوه. د پښتنو په سیمو کې افغانستان خوا ته که یو خوا ډیر مالی ځانی اقتصادي زیانونه اوریدلی دي، خو په پاکستان کې چې یو مستحکم ملک هغه هم د دې ترهګری په ضد د جنگ په لمبو کې اوس وزیدو. بیا په خاصه توګه د پښتنو کورونه پکې هم روان شو، کاروبارونه هم روان شو. د پخوانی قبایلی سیمو چې کم د قدرتي افتونو د انتظام اداره د اف ڈی ایم اے داغه د چارواکو د شمیرو تر مخه یوازې په خیبر ایجنسی کې، په اورګزی ایجنسی کې، په کورم ایجنسی کې، په شمالي او جنوبي وزیرستان کې در 3000 نه زیات کورونه وران شوي. یو دغه سروې لا روانه ده. په دې کې د مومندو ایجنسی او د باجوړ ایجنسی هغه آبادې شامل نه دي چې که تاسو د غلنې نه خار ته ځینو د روډ په غاړه به دغه تباهي مناظر تاسو لیدلی شو چې په صدیق آباد کې، په لوی سم کې او دغه شان نور د مومندو ایجنسی په یو شمېر سیمو کې روغ روغې آبادې چې کوم دي هغه بربادې شوي او بازارونه وران شوي دي. او دغه شان سکولونه وران شوي دي، کاروبارونه. او په خیبر پختونخوا کې بیا هم کاروبارونه ډیر زیات پلان دي تللي. خو نن زمونږ د دې خورې ورې موضوع چې کوم دی مونږ به دوه اړخونه خیو. یو اړخ خو دا چې د ترهګری کې د پښتنو سرک رقم بربادي شوی ده. آیا ریاست هغه نقصانونه پوره کړي دي؟ خلکو تسلی د پښتنو کاروباریانو، د پښتنو هغه خلکو چې کورونه وران دي هغه تسلی شوی ده او که نه؟ بیا د پاکستان د آبادولو چې کومه دعوه کیږي د سی پیک د منصوبه کې په ترهګری کې چې څونه پښتانه برباد شو، آیا په سی پیک کې هغې ته هم هغه شان برخه ورکړی شو او که نه؟ او بیا په وروستیو کې چې د عمران خان چې کوم د تجارت سلاحکار دی عبدالرزاق داود دا هغه وروستي د منسوبې په اړه باندې بیان باندې به نن تبصره کوو. زموږ سره په پروګرام مولانه برخه کې زاهد شینواری صاحب ملګری دی، د پښتونخوا د چیمبر اف کامرس مشر دی. موږ یې ډېره مننه کوو د سی پیک په اړه باندې هم معلومات لري او ورسره به په دې هم خبرې کوو چې طرحه ګرې نه دغه صنعتکاران کاروباریان څومره ځپلې شوي دي او څومره د دوی زړه جوړ کړی دی د پاکستان ریاست. زاهد شینواری صاحب تاسو سره کلی وي پروګرام کې. مننه زاهد شینواری صاحب. ما خو چې هم د پروګرام به چې کوم دی په وړاندې بوزو په یو موضوع باندې خونن پکې دا یو لسم ستمبر والا د پیښه ورځ ده او یقینا چې دا پښتنو په خوره باندې پکې چې سو شو دی یو لسم ستمبر ورستو، نو په دې باندې د دغه په کاروبار باندې باس بهر حال ضروری دی. نو زه د سی پیک منسوبې اړخ ته راځم، خو اول غواړم چې د یو لسم ستمبر کال 2001 ورستو چې په پښتنو سیمو کې د ترهګرې کم جنگ شروع شو، دی تاسو کاروباریان څومره څه قسمه زیانونه رسولې دي؟ څه شمار شمیرېشتي څه قسمه سنتونه چې کوم دی هغه زیانمن شو؟ څومره کاروباریان څومره نقصانونه وشو؟
ګوره ورو دا څه دي چې زمونږ په دې علاقه باندې ډېر وخت نه د جنگ د اورېدي چې وي خورې وي او دلته د امنیت مسله کلم چې دا ټیک نه و. کله چې په افغانستان کې د انقلاب او هغه نه پس دا واقعیت تاسو ګورئ، نو دلته مسلسل دا علاقہ پدې جنگ کې او پدې شورش کې چوان خته و. نو پدې وجه باندې زونګه د اکونومیک اکټیویټیز او د صنعتونو او د تجارت پرمختګ ډېر کمزور و. او بیا چې موږ داسې یو وخت کې تمه جوړه شو چې افغانستان مسله په حل کېدو باندې ده او روسم واپس ووته، نو موږ بیا په تمه و چې اوس به امید لرو چې دا دلته امنیت په حال شي او زموږ صنعتونه او تجارتونه پرمختګ به وشي او بیروزګاري به ختمه شي. بعد قسمتۍ سره چې بیا کومه دا واقع د 9/11 شو، نو دا د دنیا جهاني نقشه چې دا یو قسم سیاسي لحاظ سره معاشي لحاظ سره بدله کړې وه. خو په دې کې که تاسو وګورئ نو زموږ د پښتونخوا او د پښتنو د کرخې هغه طرف ته لر او بر یو هم پښتون پدې کې شامل نو پدې معاملې کې. خو دې باوجود د ټولو نه زیات کدا سوګورې زور چې دی یا تبعی چې د غزمنګ دی، خاص کر د پاکستان او د افغانستان د پښتنو سیمې ته رسیدلې ده. او مونږ پدې کې چې کوم لږ ډېر کاروبار په لاس کې او سلګ ډېر صنعتونه تجارتونه مونږ سره په لاس کې وو، هغه نه پس هغه هم په دې خراب حالاتو کې او د افغانستان ته جنگ کې او بیا د التنه دوباره مهاجرت کی او بیا زمون په وطن کې چې دا اور بیا رالو او دلته رالو په پیښور ته او بیا ټولو پښتونخوا علاقې ته رالو، نو زمون مکمل صفایا او شوا د تجارت صنعت او د کاروبار او زمونږ نه خلک چې دی بیا هم دلته نه نور علاقو ته لاړ، کاروباری خلک خاص کر. نو هغه اوس وره هغه سرات چې دی هغه موجود دی.
زاهد شینواری صاحب، خلک به
ډیر حالات ټیک شو، خو مونږ اوس هم په زړه حالات کې
غواړو چې مونږ هغه زیونه چې کوم دی د خپل اوریدونکو تور په ګوته کو چې یاره ستاسو په خیبر پښتونخوا کې را پښتنو په سمو کې کم کم قسمه سنتونه په کم کم زیونو کې او د 9/11 د پیښ وروسته بیا چې دغه د ترهګرې جنگ راخور شو او پاکستان هم چې دا زمونږ جنگ دی، نو بیا په دغه جنگ کې دغه کم کم ځای کې کاروبارونه او کم کم ځای کې صنعتونه انډستریال زون هغه وخت کې څه صورت حال او دا وخت څه صورت حال دی؟
رول دا چې زمونږ د سرکاري حکومت پاکستان اعداد او شمار تاسو راولې، نو د دې 90s کې په 95 کې او 98 کې موږ سره 2000 او سل کارخانه چې وی هغه د تا چلی دی او غو سی شو او هغه په پروډکشن کې وی. او بیا چې دا حالت خرابې دول باندې شو او بیا د 9/11 واقعه را شو هغه نه پس ډېر زیات حالات خراب شو. بیا پکې دلته پکې کډنیپینګ هم شروع شو، هغه بره تاوان او د بتخوري شروع شو. نو اوس زمونږ سره دلته دا کارخانه راغلې وی 4500 تا، خو ریسنتلی په دې کې څنګه سره کارخانه دوباره چالو شوې، نو اوس موږ سره صرف 4500 کارخانه چې دي دا چلن کې دي او نور ټولې کارخانه بند شوې. نو کدا تاسو ګورئ نو دا زیات چې دي د حالاتو او د 9/11 نه پس کوم واقعیت او حالات جنگ جوړ شو، نو په دې وجه موږ دا څنګه څونه ټول بند شوې. موږ سره د ماربل ډیره لوی انډستري وا، د ماچس موږ سره ډیر زیات کارخانه وي او د منرلز چې دي موږ سره ډیر زیات جپسم دا وړې وړې کارخانه وي. داسه ورسره ورسره چې زمونږ په وطن باندې د سیګریټو ډیره زیاته کارخانه وي زمونږ چې خپل کوم سنتونه په خپل خام مواد باندې وغه وي دین علاوه پلاستیک کارخانه وي ټیکسټایل یونټ وي مونږ سره زمونږ ټیکسټایل چې شپږ غټي یونټ په ګډون کې باندې شوی یو زمونږ په کوهارت کې باندې شوی و یو زمونږ په تخبای کې باندې شو داسه بشماره کارخانه دي چې هغه په دې وجه باندې بند شوی دي چې په ریګولر سیکټر کې دي او ډېرې کارخانه داسې وي چې هغه په غیر ریګولر سیکټر کې لګا رجسٹرډ نه وي دا هغه عدد شمار خو تاسو ډېر په مشکله براله خو چې کوم خلک په قبایلو کې اوسېږي خیبر پښتونخوا کې پته اوسېږي هغه ته پته چې چاته زور رسېدلی دی څوک پکې بېروزګاره شوي دي څوک پکې بېکاره شوي دي چې ډېر زیات په دې وجه باندې زموږ صنعتونو ته نقصان رسېدلی دی او دې سره سره تجارت ته زموږ افغانستان سره تجارت بالکل ختم شو او هغه په وجه باندې زموږ کوم خلک تجارت سره سره وابسته هغه هم پکې ټول بېروزګاره شوو.
یو وخت د پاکستان حکومت ویلو چیرې دا دغه سندونو د بحالې لپاره دغه سندکارانو د بحالې لپاره به خصوصي پیکیجز راولي آیا د پاکستان د ریاست لخوا هغه شان مرستې کاروباریانو سره وکړي شو چې هغه ودرې دل پخپلو خپو کنه
دی حوالے سر مونږ ته په 2019 کې چې د وزیر اعظم ګیلانی صاحب داغه په وخت یو پیکیج ملو شو او مونږ د فاټا او د خیبر پښتونخوا سنتونو لپاره چې په هغه کې ټیکسونو معافي او اعلان راغلو هغه صرف مونږ ته درې کلو لپاره ملو شو خو صرف یو کال پس هغه مراد مونږ نه واپس واخیستل شو او هغه چې کومه فائدہ و هغه خلکو ته ملو نه شو په هغه کې بیوروکراسي داسې قسم قسم مشکلات او رکاوټونه پیدا کړل چې دا غي فائدہ خلکو ته ملو نه شو نو د دې داس مونږ د خلکو ډیره لوی ګیله ده او داس مونږ د خلکو ډیره مایوسی ده چې په دې تبعه کې چې کله زمونږ د خلک خراب شو او د زمونږ سنتونه تباہ او برباد شو دا غې بهاله د لپاره اوسه پورې مونږ ته حکومت طرف نه داس درسینه نشوي یا سلاس امداد نه شو.
زبا اوردونکو ته وایم چې زمونږ پروګرام خیرانه برخه چې کوم زید شنواری صاحب مونږ رخصت کو نو بیا به مونږ سره د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي ویان احسان داوړ صاحب راځي او هغه راته وایي چې حکومت سره څومره شمیري دي چې څومره کورونه په دغه پخوانی قبایلی سیمه کې وران شوي دي کاروبارونه وران شوي دي بیا د دې لپاره څه پلانونه دي جوړ کړی دي نو په دې باندې به خبرې اترې کوو خو مونږ د ترهګرۍ نه کاروبار څومره متاثر شوی دی په دغه ځای شنواری صاحب سره مونږ لګیا یو خبرې اترې کوو خو د سی پیک چې اوس کم وخت راغلی دی د چین او د پاکستان تر نږدې شپېته ارب ډالر پورې منصوبه ده آیا ترهګرۍ نه چې څومره پښتانه اوس په لښو دومره پکې ردی اغه شان برخښته او کنه په دغه برځ چنواری صاحب نظر اخلو خو وړغونه کې د مچوالو بیا راځو
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوري دی شي
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003
ګران اوردونکو تاسو د هلو وی او ای پروګرام ته د وی او ای ډیو د خبرونو د لارې د اوري ورته غوږی مونږ سره ملمه دي د خیبر پښتونخوا د سنتونو د چې کوم چمبر اپ کامر سي د هغه مشر د زید شنواری صاحب او مونږ په دې باندې خبره ترې کو چې تر هغه د 11 سپتمبر په خوروستو پښتانه کاروبار ته څومره لوی زیان واړو داغه وروسته اوس د سیپیک په نوم باندې کوم منسوبه چې راغلی را آیا سمره نقصان چې پښتنو شو هغه عمره برخه په دغه سیمه ته ورکړی کیږي چې داغه زړه په جوړ کړی شي چې د کاروباریان په خپل بیا خپل کاروبارونه چې کم دي مستحکم کړی شي ځکه شنواری صاحب تاسو خبره اترې کولې تاسو چې راته بد مرغه د ریاست پاکستان له خوا هغه شان مرسته او چې کوم اعلان شوی هغه باندې عمل اونې شو او چې کوم موږ پاتمو او تاسو ته امیدونه خو اوس به راجو تر هغره نه خوده نقصانونه شوی دی خدا اوس د سی پیک چې کوم منسوبه را پدې خو تاسو وړاندې موږ سره راغلی او تاسو په کافی معلوماتوم لره خدا اوس چې نوې کوم پرمختیا ویری پدې به خبره ترې وکړاندې خو موږ ډیر ویلې دي چې غربي روډ چې کوم دی هغه ته وخ کې دی خیبر پختونخوا ته برخه نه دی ورکړي. خو اوس د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داود وی چې فائنانشل ټایمز کې چې کوم خبر خپور شوی لري هغه وی چې د چین سره کېدی شي تر یو کال پورې مونږ دا اوزنډو یا کار ودرېږي چې مونږ هغه سره هغه معاهدو باندې خبرو کو کوم چې د نواز شریف په دور کې شوی دي. نو هغه وی چې داسې ټیکسونه لګول شوی لري چې راغې نه ځایي صنعتکارانو ته ګټې نشته او ټوله فائدې چین ته رسي. ورسره داسې نور خبر هم کړی دي په دغه باندې به تاسو څه تبصره کوئ؟ دغه عبدالرزاق داود دی خبرو ته په څه نظر ګوره؟
وره داسې د جی چې دا بیان مونږ وکړو او دا دلته په میډیا باندې راغله ده. او اوس هغه حکومت ترجمان چې د وزارت تجارت ته هغه د تردید هم کړی ده، چاینیز امبیسی هم تردید کړی ده. خو زه به صرف دا وایم چې هغه کې ځینې خبرې چې دي هغه خبرې دي چې هغه مونږ ډېر وخت نه کول لګیا یو، او هغه زونږ د دلته صرف د خیبر پختونخوا نه بلکې د ټول پاکستان د تاجرانو په دې باندې دا اعتراض وو چې په دې سی پک کې چې کوم ځنې ځنې معاهدې شوې دي هغه اوس پورې تفصیلات چې هغه مخې ته نه دي راغلي. په دې حوالې سره چې څه یو سوالات مونږ دي د هغې ځوابونه مونږ ته نه ملاویږي، او مونږ دا ګڼو چې دې کې زموږ د ملک لپاره د صنعت او تجارت لپاره مسلې دي، او زموږ چې کوم موجوده کارخانې دي او صنعتونه لږ ډېر دي داغه تپکه هم خطر ده. نو که تاسو ګورئ نو د کې کوم سپیشل اکونومک زونز دی هغه نه هدي، نو هغه کې دوز مونږه صوبې ته ملو شوې دي. اوس پرې د دې یو واضحه پالیسی چې د حکومت اعلان نه دی کړای چې په دې کې کم قسم صنعتونه بلګي، د کې څه نیگیټیو لیست بشته دی، ټیکنالوژي ترانسفر به پکې وي، لوکل خلکو ته به پکې څومره روزګار ملاويږي او چاینیز به پکې څومره روزګار ملاويږي. نو دا به یو پروډکټ بیس به یې کنه دا به جنرلی، او دا ریلوکیشن اف چاینیز انډستری چې دا خو بنگلاديش تم روانه ده، نور یو افریقا تم روانه ده، نور ملکونو تم روانه ده. نو دا آیا زموږ چې کوم ماحولیاتو ته نقصان رسي یا صنعتونه په دې کې نیگیټیو لیست کې دي یا نه دي؟ نو دا پالیسی واضح نه ده. دې وجه باندې موږ دا غنو چې زموږ کوم سپیشل اکنامیک زون خصوصي تور باندې خیبر پختونخوا کې یو پر شکای کې ده، مردان کې یو بل هتار کې ده، داغه د کامیابی منتهس وجه نه خیری چې هغه به چلیږي، ځکه چې فرض کا چاینیز صنعت گزاران راځي نو هغه د لپاره فائدہ مند ځای چې دی هغه یا فیصل آباد دی یا شیخو پور دی یا کراچی دی. نو څو پورې چې دا یو پروډکټ بیس نه یا زمونږ د علاقې د لپاره خصوصي مراد پکې نه، نو دا اکنامیک زونز کې پلاټونه خو به جوړ شي او دفتر خو به جوړ شي، خو دلته صنعتونه لګي دوه چانسونه ډیر زیات کم دي.
ښه زیتنواری صاحب، د خزانه چې دا وخت کوم وزیر دی اسد عمر، او هغه چې کله له حکومت کې نوم راغلی نو هغه وړاندې به دا ویل چې د سی پیک دا چې کوم دستاویزات دي دا چې کوم د چین سره سغ معاهده کیږي دا ټول ارسه براخکاره کی، یعنی د نواز شریف حکومت کې دا لګونه کې پټ ساتل شي. تاسو را سره په دې اتفاق کوي او کنه؟
بجې مې په بالکل اتفاق کو، او زمونږ د پاره ټیم کې چې د پلانینګ ډیویژن چې کوم وزیر او احسان اقبال صاحب ته په میټینګ کې دا خبرې مونږ کړې وي چې تاسو ته مونږ ته مهرباني وکړئ چې د سوالونو جوابونه راکړئ، که جواب نه ورکوي نو شکوک او شوبات به ډیر زیاتېږي. نو په دې کې کتا سو ګورئ نو دې کې زمونږ اوس هم چې دي کنه د هایډل په والي سره جی دا یو دومره لوی غلطي دی کړې ده چې 17000 میگا واټ بجلی د هایډ سی پیک پروجیکټ کې 34 ډالر خو چې دی دا پکې انرژي پروجیکټ سی صرف دوی پکې د هایډل د وبونه جوړېدو بجلی پروجیکټونه چولې دي، او هغه کې یو صرف زموږ صوبا کې دی، هغه بل چې دی په کشمیر کې راځي، او هغه هم 850 میگا واټ دی. نو چې یو پروجیکټ په لس کال په 15 کال کې مکمل کیږي نو سی پیک پروجیکټ چې کوم اخیری تاریخ دی هغه خو 2010 دی، په دې کې دا مسله نشته چې ټایم پکې مسله ده. نو په دې کې هایډل پروجیکټس ولې نه دی چل شو چې زموږ د ټول ملک څخه کنه دا ګرانه بجلی مسله ده، د په وجه زموږ ایکسپورټ سم لاندې روان دي، د په وجه زموږ صنعتونو تم پرابلم دی، او د په وجه باندې زموږ عام خلکو تم ډېر تکلیف دی چې زموږ بجلی ډېره زیاته ګرانه ده. دا ټول نه ارزانه بجلی و زموږ د صوبې تم فائدہ و د ملک تم فائدہ و، هغه پکې یو پروجیکټ طرفه چل شوې ده، باقي پکې د کوئلې پروجیکټ چې په ټوله دنیا کې په ختمېدو باندې دی، او هر یو ملک دا پالیسی ده نن سبا چې دا کوئلې پروجیکټونه بندي لګي دي، د ماحولیاتو ته ډېر زیات نقصان دی، او د کوئلې پروجیکټ لپاره کوئله هم پاکستان کې نشته، هغه به بار نه راځي په امپورټ باندې، بل طرف ته موږ سره امپورټ لپاره ډالر هم نشته. نو د دې دنیا بنیادی لوی لوی غلطیانې شوې دي چې دا کومه خبره رزق داوود صاحب کړې و، هغه لګه خلکو په ریاکشن ډېر زیات وکړ، خو هغه کې ځنې خبرې ډېرې د حقیقت سره نږدې
هغه خبرې بهر حل کار سومره هغه تردید وکړي، خو د هغه په په आवाज کې هم هغه خبره موجود دي چې هغه اندېښنې سرګندې او دغه تاسو هم کړی وي. تاسو چې څنګه خبرو کړم سر په پروګرامونو کې راغلی چې کده ټیکسونو په حواله سره چینیانو ته چینایي سرمایه کارانو ته هغه ته رعایتونه ورکړي کیږي او ځایي کارخانهدارو ته نه ورکړي کیږي، نو موږ به د خپلو مصنوعاتو مقابله بیا څنګه په بین الاقوامي مارکیټ کې کوو؟ تاسو داسې ویلو ما ته یادېږي.
زه بالکل دا خبره کوم. بل دا دی چې موږ سره پاکستان د چاینا سره چې کوم فری ټریډ اګریمنت دی، نو هغه لاندې د چاینیز په پروډکټس په پاکستان راوړو باندې ټیکسونه نشته دی. نو چې کوم سیس په چاینا کې یو چاینیز جوړی او هغه پاکستان ته راوړي او په هغه باندې ټیکس نشته، نو هغه به ولې پاکستان ته راځي او دلته به صنعت لګي؟ دا خو به اله کوي چې هغه په پاکستان کې لګېدو باندې هغه ته فایده وي، ځکه چې په فینش ګوډز باندې په تیار مال باندې راوړو باندې په ټوله دنیا کې محصول ډېر زیات دی. په چاینا سره چې فری ٹریڈ اگریمنٹ وشو نو زمونږ هغه ټیم کې درې ارب ډالر ایکسپورٹ وو او زمونږ پنځه ارب ډالر امپورٹ وو. اوس موږ یو نیم ارب ډالر چې د ایکسپورٹ ته او زمونږ امپورٹ چې د دولس ارب ډالر، نو دا خو زمونږ ټوټل په نقصان باندې او په زیان باندې تمام شو دا مایده. دینه پس اوس چې دا کوم فیشل اکنامک زون جوړیږي، نو په دې کې اول خو د چاینیز انډستریز انویسټمنټ چې موږ ته څه چانس نه ښکاري، ځکه چې په ګراوند باندې موږ کاروباري خلک یو، په هغه کې چاینیز ته فایده نشته. او که فرض کړه دې کې ویم، نو بیا موږ ته خدشه ده چې دې کې هغه کارخانه به راځي چې هغه موږ مل ته لپاره فایده منی ویني، یا هغه کې به ټیکنالوژي ترانسفر بنی، په هغه کې به زموږ لوکل خلکو ته روزګار موقع نه وي، او هغه زموږ د ملک ایکسپورټس به نه زیاتی، او زمونږ چې کوم موجوده تجارتی خساره ده هغه به نه کمی. په دې وجوهات باندې موږ چې کله خبره کوو نو دا هغه اوس پورې واضح جواب نشته دی. اوس امید لرو چې دا حکومت راغی که دا موږ ته سیزونه راښکاره کړي، خو خطرات پکې موجود دي.
او سیره شنواری صاحب مونږ سره د عبدالرزاق داود صاحب هغه غږ شته، یاسې لګونه کې صرف اوریدونکو تور وړاندې کوو چې هر څومره که پاکستان حکومت دا وخت هغه تردید کوي یا عبدالرزاق داود په دې مجبوروي چې هر کنه هغه بیان بدل کړي، خو بهرحال هغه پر ریکارډ باندې شته. مونږ لګونه کې اوریدونکو سره هغه شریکو هغه آواز
تو یہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ ہم لوگ نے یہ اسپیشل اکنامک زون میں چائنیز کو اتنے بینیفٹ دے دیں کہ ہمارے لوکل انڈسٹری ان سائٹ اینڈ کوٹ لکھپت ان کا نقصان ہو، یہ تو نہیں ہونا چاہیے.
نو دا خو واضح خبر دی، بہرحال دا خو لوی خبر دی، خو بہرحال دا پکې هغه یو لون غونغه موږ راواغسته چې هغه په خپل باندې دا وی چې زموږ لوکل کمپنی یا کارخانه دار چې کوم دی هغه متاثر کیږي. نو دا خو اساس ما تاسو ته وی چې تاسو چې دلته په لوی پیمانه تردید روان دی، خو دا په خپل د عبدالرزاق داود د خولې خبرې اترې دي. زه دا خبر کوم چې را پښتنه دا کوم چې دا تاسو وی چې را مطلب کوم امپورٹ چکم دی، یعنی باہر نے کم شیان چ راضی حگا زیاد تھی ادھر دیز لیگل چکم دے حگا کم دی. داؤس عمران خان چکم اقتصادی کونسل کم جوڑ کر دے ورتا سلاگان ورکی اگی داوی لی چیرا باہر نہ بشیان راکموی دے دا یو دغی ورکڑ دے تجویز ورکڑ دے دا سمرا تاسو گنے چکن حقیقت پسندانہ پہ اصل بھائی او د دے دا پاکستان دا کاروباریاں سر سے تعلق تھے کنا
ګور جی؟ داسې دا جی زمونږ دې پالیسۍ سره زه اتفاق نه کوم. د دې څه داسې شارټ ټرم کې په لنډه کې څه حل نشته دی. په غلطو پالیسیانو په وجه باندې زمونږ د ملک صنعتونه ختم شوي دي. کوم سیزونه به چې مونږ دلته په خپل ملک جوړول مخکې کاغذ پلاسټک چپړې وي یا شوز وو یا د بجلی سامان وو یا سایکل وي، بنیاد ډېر شي نه وو. هغه ټول صنعتونه زمونږ چې دي د چاینیز امپورټس په وجه باندې او د چاینیز د ارزانو پروډکټونو په وجه باندې مال په وجه باندې هغه ټولې کارخانې زمونږ بندې شوې دي. اوس داسې زونه مونږ ضرورت دی، کارخانې دې مونږ لرونه، نو دا خو به خامخا خبر نه راځي. د ژوند هر یو شی خو تاسو بندولی نه شئ، ژوند خو چلول غواړي. زمونږ ټوله مشینری چې ده هغه زمونږ شی نه راځي. بیا زمونږ خام مال چې دی د انډسټري را مټیریلز یا کیمیکلز دي، نو دا خو خامخا به ته راغواړي. بیا زمونږ پیټرول دي، پیٹرول په موږ ملک نشته، پیٹرول برازي یا د خوراکي تیل دی ایډیبل اویل چې دی هغه برازي. نو د دې کوم امپورټ بل جوړیږي، نو هغه ځان لا 15.5 ډالر جوړیږي سالانه کم اس کم. نو موږ سره خو فلال کوم ایکسپورټ دی هغه 19 ډالر باندې نه خطر دی. نو زه دا غړم چې دا موږ ورته انفلیکسیبل یا انفلیکسیبل امپورټس وي، دا هغه دي چې دا ته بندول نه شي. نو د دې لپاره انډستریلایزیشن وکول غواړي، خپل ایکسپورت سرپلس جوړول غواړي، چې موږ سره داسې پروډکټس وي چې هغه په بار دنیا کې موږ خرڅ کړی شو او زموږ کاسټ آف بزنس یا د جوړولو خرچه کمه شي، چې موږ دا پروډکټ فیزیبل وي او موږ مقابله کولی شو نورو ملکونو سره په بین الاقوامي مارکیټ کې مال خرڅولو لپاره. امپورټ کمولو په ځای باندې ایکسپورټ زیاتول غواړي.
تاسو شنواری صاحب،
دا ګړم چې دا کوم کونسل دی جوړ کړی دی، په دې کې کوم کسان دي؟ هغه د امریکا او د یورپ ډېر ټاپ یونیورسيټي پروفیسر اندي، خو پروفیسر یو ډېر ښه لیکچر خو ورکولی شي. خو موږ ته هم دا د وزارت خارجه چې کوم مشیر دی رزاق داود صاحب، ډېر هوښیار سړی دی، بلې پخپل هم یو ډېر کاروباري سړی دی. داسې کسان موږ ته د پرایویټ طبقې نه هغه په کار دي، په دې پالیسي په دې اکنامک کونسل کې چې هغه ذاتي تجربه لري د کاروبار کولو په پاکستان کې، نه صرف دا چې هغه لیکچر ورکړي په بار دنیا.
داسې خلک پکې نشته تاسو غنې؟
نه جی، هم پکې نشته. دې کې که تاسو وګورئ نو زیات پکې چې دي دا انټلیکچوئل دی، اکنامکس پروفیسران دي، د هارډوډ یونیورسټي او د کیمبریج آکسفورډ یونیورسټي غټ غټ پروفیسران دي پکې. یو هم پکې پرایویټ سیکټر نه یو کاروباري سړی پکې نشته.
دا تروسه پورې تاسو سره چې کوم دی داسې د کارخانه دارانو سره او صنعتونو مشرانو سره اوسه پورې دغه اقتصادي کونسل یا د حکومت لخوا سره رابطه شوې دي، چې موږ د سی پی ایک په حواله سره په خاص توګه کوم پالیسی جوړو یا د بهر شیانو لیږلو یا د راغوښتلو په حواله سره چې راکمې فیصلې ممکنه تور باندې کېدونکې دي، په دې تاسو سره سلا مشورې وکړي؟
نو شروان سے زو خو د دې تیر پینځو کلو حکومت د تحریک انصاف نه چي دي کنه مایوس او مډر زیات موږ سره یو ځای وو، خو اخر پورې موږ پته مو چې دی بس کار وکړي شي تجارت او د صنعت په حواله سره. نو سپالسیانې ضرور جوړ کړې، خو هغه عملی تور باندې نفاذ نه شو او خلکو ته انډستری ته او تجارت ته فائدہ ونه شو. اوس چې دا حکومت راغلی دی نو ما خو ورته خپل دوه درې ځله خطونه لیکلي دي چې بھائی مونږ تاسو ته وایو چې تاسو تیر حکومت چې کومې غلطیانې کړې وي هغې نه څنګه به ځان بچ کوی او څه کول په کار دي. زمونږ د صنعت او تجارت پرمختګ دپاره ضروري خبرې څه دي، زمونږ مشکلات څه دي. نو اوس پورې جواب نه دی راغلی، او امید لرو چې څو ورځو کې ملاقاتونه وشي. مونږ ته تیار یو، مرکزي حکومت تم صوبایي حکومت تم چې کوم قسم مشوره غواړي مونږ ورکو لګیا یو، خو فی الحال حکومت چې دی دا اوس پورې سیاسي معاملو کې انخطا دی، یو الیکشن بل الیکشن بل الیکشن.
تاسو 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 خپل خبرو کې وی چې نورلس ارب ډالر باندې خبره ولاړه دی، دې باندې لګ پوی نه شو کولګ مې پوی کې
د امپورټ مونږ تجارت شو ایکسپورت چې دی د پاکستان نه بار سيزونه چې دی دا په 2014 کې 15 ارب ډالر ته رسیدلی وو. هغه نه پس بیا چې کوم د دې بجلی قیمتونه زیات کړ، بیا زمونږ کل کې د سود ریټ زیات شو، د بانکونو مارک اپ ریټ زیات شو، زمونږ د ګیس مسله پیدا شو، لو شیډینګ هم پکې رالو، نور مشکلات پکې د ټیکسونو رااله. نو هغه نه پس دا په زیاتېدو په ځای باندې په کمېدو شو، او اوس چې دی دا په 900 ارب ډالر باندې دا تیرو درېو کلو نه ولاړ دی. نو دا زمونږ ډېره بدقسمتي ده، زمونږ په مقابله کې بنګلاديش 7 ارب ډالرو ته ورسېدو، چې هغه لس کاله مخکې صرف 4 ارب ډالر کې وو، چې کله موږ په 12 ارب ډالر باندې وو
هغه 7 ارب ډالر. هغه تاسو 7 ارب ډالرو ته ورسېدو؟
او جی، هغه خپل تجارت ایکسپورت شي دی 7 ارب ډالرو ته ورسوله، او هغه هغه سیزونو ایکسپورت کوي چې دا هغه خام مال موږ په ملک پیدا کیږي، او کاټن لگا شرټس او د ډریسز او د ګارمنټس ایکسپورت کوي چې هغه موږ ملک د دې خام مال ډیر لوی پیداواری ملک دی، او هغه بار نه راغوړي او جوړي خدای هغه ملک انډستری او پالیسی دومره ټیک شو چې زمون خلک اوس روان دي الته هغه سرمایه گذاری کوي لګیا دي. نو په دې باندې موږ په وخت په وخت باندې اوازونه کړی دي، په دې باندې موږ احتجاج کړی دی چې بې دا شی غلط روان دی. بد قسمت ہے سر، ازمنگ حکومتوں ازمنگ دے پرائیویٹ سیکٹر خاص کر دے کاروباری خلق نہ تو مشورہ کے شامل ہی نہ دا وی خبر اور جو تے
ہاں دے سی پیک په حواله سره کو خبر اتر تراش ہوا دا چې سی پیک کې خو ضروری خبر ده چې چین دا د 2 ارب ډالر خرچ کړي د دې لپاره چې هغه په مشرقي سیمو کې چې کم نارامي ده، هلته بے روزګاری ده، غواړي چې هلته زیات نه زیات انډستریز ولګي، کارخانې ولګي، او هلته هغه مالونه جوړ کی، او بیا د پاکستان په لار باندې چې کم دی عرب هیوادونو ته، افریقا ته، نور نړۍ ته چې کم دی هغه ورسوي. نو دا عمران خان چې کم دا نوی حکومت ته وغي دا وی چې را د بهر نه به شیان راغوختل چې کم دی دا کموي، نو د سی پی ایک منصوبې په موجودګۍ کې دا څنګه ممکن ده چې د بهر نه امپورټ چې کم دی هغه به کم شي؟ دا خو به زیاتیږي نه؟
فی الحال خو په دې په وجه باندې زمونږ امپورټ چې نورم زیاتیږي، او دا چې کوم تجارتي زمونږ خساره ده یا ورته کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یو هغه به زمونږ ډیر زیاتیږي، خو د حکومت دا سوچ دی چې په لانګ ټرم کې به په راتلونکي وخت کې د دې فائدہ به دا وشي چې دلته به سرمایه گذاری به وشي، انفراسټرکچر به جوړ شي او انډسټریل اسټیټس به جوړ شي او زموږ پروډکشن به زیات شي او زموږ په دې بوجه باندې به ایکسپورټ هم زیات شي. د چاینیز چې کوم ایکسپورټ دی هغه کې به مونږ ته یو ویزا ملاو شي او د چاینیز چې کوم امپورټ دی په هغه کې به مونږ ته یو ویزا ملاو شي. نو په دې خبرو بنیاد باندې هغه په امید کې دي مونږ یو چاله دی کې خود دې ټولو نه زیاته مهمه خبره ما سره د خپل خیبر پښتونخوا ده چې په دې بدقسمتۍ سره په دې چې کوم سوچ تاسو خبره وکړه چې د خپل پسمانده غریب علاقې پرمختګ یو سوچ وو چې چاینا کله سی پیک پروجیکټ جوړولو ار کاشته دا سوچ مونږه حکمرانانو هم ساتله او چې به دې سره دا چاینی سوچ مونږ هم انټروډوس کوو مونږ هم په خپل پسمانده علاقې پرمختګ ته بوزو. تاسو کوم ګوره په دې کې سی پیک چې کوم انفراستراکچر پروجیکټ سی په دې کې دا میټرو لاین د لاهور د لپاره شته دی چې هلته الډي د بس د بی آر ټی او پروجیکټ جوړ شو خو زمونږ د پېښور بی آر ټی پکې شامل نه دی چې هغه دلته بالکل هغه ټیم کې په جوړېدو په ډیزاین پروسس کې وو. اوس دی ویل چې سرکولر روډ پکې مونږ پېښور اچولې دی خو هغه لپاره نه فنډ شته نه د هغه پروجیکټ فیزیبلټی شته. بیا دې کې یو بل پروجیکټ د شپږ اربو ډالرو یو غټ پروجیکټ وو ایم ایل ون چې دی کوم کراچۍ نه پېښور پورې د ریلوې لاین اپګریډیشن او د دې ایکسټینشن وو. نو هغه هم اوسه پورې په ځای ولاړ دی چې د هغه فیزیبلټی نه ده جوړه شوې په هغه کې هیڅ کار نه دی شوی. په ویسټرن کوریډور باندې صرف شپږ ارب روپۍ لوکیشن شو او په هغه باندې کار فی الحال نشته دی. نو موږ دا ګڼو چې په دې کې بیا ټول نه لوی چې کومه فاټه علاقه وه چې اوس هغه په خیبر پښتونخوا کې مر شو هغې دپاره نه اکنامک زون شته نه هغې نوم شته په دې ټول پروجیکټ کې نه د هغې څه ذکر شته دی. داسې ښکاري لکه دا علاقه چې دا زموږ د پاکستان سره یا څنګه دا خو پکې مکمل اګنور شوې ده.
دا شپږ ارب ډالر کې
کوم غلطیانې دي چې موږ وایو چې په دې په وجه باندې که دا ریویزټ شي او دې باندې دا خبره چې کومه زمنګ دا مشیر کړي و د تجارت نو دا خو څه بده خبره نه ده او دا خبره ده چې دې باندې دوباره لګي او ځل موږ لاړ شو وګورو چې دې کې څه امپروومنٹ راتلای شي کوم علاقې پکې پاتې شوې دي چې پکې شامل کو کوم کاروباري خلکو مشکلات دي چې هغه پکې موږ لري کړو او زمنګ دا بلوچستان او د خیبر پښتونخوا چې کومه بیروزګاری او غریبي ده چې هغه پکې ختم شي.
اوس دا وخت په دې سی پیک کې کوم دې پښتنو په سیمو کې د غربي روډ کې او دا بلوچستان خواته دا سیزن تاسو ته ښکاری چې روان دي کنه
فل حال خو پکې هیڅ نه ښکاری ځکه تاسو ته ما دا ذکر وکړو الډي ته ځکه چې ټولونه زیات د دې سی پیک غټه فائدہ دا و چې ویسټرن کوریډور چې نه صرف دا چې 600 کیلومتره په ډیسټانس کې چلے دا د ایسټرن کوریډور نه کم دی بل دا چې د دې کنیکټیویټي افغانستان سره سنټرل ایشیا سره بلکې چې په بلوچستان کې دا زینو بیا دا ایون ایران سره هم د دې کنیکټیویټي جوړیږي او بیا د دې سره زمونږ د نورو ملکونو دا د ټولو مارکیټونو دا د سنټرل ایشیا ډېر لوی مارکیټ دی یا زمونږ افغانستان دی یا ایران دی بیا هم د سی پیک ډایرکټ کنیکټیویټي به جوړه شوې و. نو په بجای دې چې په هغه باندې زیات ترجیحن کار شو نو په ایسټرن کوریډور باندې چې کوم موټر وی دی اسلام آباد نه د کراچۍ په هغه باندې کار په تیزی سره روان دی چې په هغه کې سلور میاشتې په ژمي کې چې دی د دون په وجه باندې یا د لخړو په وجه باندې روډ بندي بیا په کې د شکل په وجه سیلابونه راځي په هغه کې بیا مسله راځي هغه یو هر وخت کولاو روډ نه دی په نسبت د ویسټرن کوریډور چې هغه یو ډېر نږدې روډ مو فاصله هم کمه وا او هر موسم کې چلیدونکی روډ و.
د څه زنه ملګرو چې کوم په فیسبوک باندې پوښتنې کړې دي تقریبا ما د هغې نه مجموعي سو کوشش وکړ چې پوښتنې جوړ کړم واغه ورمخ کې کوم زید شنواری صاحب ته واغه ځوابونه وکي. بهرحال زید شنواری صاحب تاسو را سره راغلی او دا یو داسې موضوع ده چې نور باسونو په هم جاری وي تاسو کو اخر کې داسې ضروري خبره کول غواړي ټیک ته کنه ډیره مننه کوم چې را سره راغلی. بس په اخر کې دا وایو چې تاسو آیا دا اراده لرئ چې اوس د حکومت ته ورشي وغه ته وایي چې د سی پیک په ایشو باندې چې کوم دی مونږ سره کینې مونږ چې کوم دی خپل سره اندېښنې لرو.
بالکل جی زه د خبره ته مکمل تیار یم دا خو تاسو سره مالګي سرسری خبرې وکړې ما سره د تفصیلی خبرې موجودې دي او په تحریر شکل کې موجودې دي او هغه ز حکومت ته پیش کول غواړم هغه کې ډېر خېخه مشورې دي هغه د اړ چې هغه به فوري تور باندې زموږ خلکو ته فائدہ ملاويږي زموږ علاقې ته بیروزګاری به کمیږي غریبي به کمیږي په پاکستان کې ټولو نه زیات د بیروزګاری شرح چې د 14.5% چې دا 14.5% د زموږ په صوبه کې دا چې زموږ د کنټري ایوریج دی 11 نو موږ صوبه نن سبا په غریبۍ په او بیروزګاری په لحاظ سره په پاکستان کې نمبر 1 ده. نو د دې غم کول په کار دی ځکه چې په دې ملک کې امن غواړي نو د خلکو لپاره روزګار په لاس ورکول غواړي او د عزت سره روزګار ګټلو موخه به ورکول غواړي کني دا هیڅکله د امن چوي دا پایدار نشي پاتې کېږي.
مونږ به کوشش کوو چې چرته بل پروګرام کې حکومتي تن راولو تاسو هم راولو او تاسو کوم خبره چې کوم دی حکومت ته کول غواړي چې هغه د ولس په وړاندې چې کوم دی ورته مونږ وکړو یو باس په وکړو. بهرحال ډیره مننه کوم. احسان داوڑ سے برا سرا بیا ملگری کی دا قدرتی افتونو دا انتظام ادارے ویان دا قبیلی سیمو لپارا حقیق سر بخبر ہے تری کو
دا وی او اے دیوا اخبر وندا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ٹولنیزو مدبواتو هم کتلے او اوریدلے شئی ویب پانا پتا دا voadivanews.com Twitter ID da @voadiva
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکا د هلو یو اے پروگرام ته غوږ یزد پروگرام قربان او شروان کلندر یم او موږ په دې پروگرام کې باس کو چې د 11 سپتمبر په خې ورستو څنګه د پښتنو سیمه کاروبار د هغې کورونا د هغې ژوند متاثر شو او بیا اوس چې د ترکه خبرې کیږي د سیپیک منصوبه د 80 ارب ډالر نه زیات منصوبه پاکستان تر وړل کیږي یا د پښتنو پکې هغه شان بر خشته وکنه. احسان داوڑ صاحب څنګه ماته اوسته وي د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي ویان دی مونږه مننه کوچو وخرا کړې. احسان صاحب په خیر اله مننه. احسان داوڑ صاحب سره خبره ترې کو یو دوه پښتنې تې کو بیا به اوریدونکو ته موقع ورکو. اوریدونکو براته دا وایي چې د 11 سپتمبر پیښې وروسته د دوی سیمو کې کم قسمه نقصانونه وشو، آیا هغه نقصانونه حکومت ورته پوره کړل او کنه؟ دغه باندې چې تاسو کوم پښتنې یا څه نظر وي هغه به سره شریکوي. احسان داوڑ صاحب د 11 سپتمبر پیښې وروسته د افغانستان کې چې کوم جنگ شروع شو د ترهګرۍ په ضد هغه پاکستان ته بیا راخور شو، د هغې وروسته دلته په قبایلي سیمو کې د وسلوالې ډلې را پیدا شوې، طالبان را پیدا شو، د هغې په موجودګۍ کې هم سکولونه وران شو، یو شمېر نقصانونه وشو، کاروباریانو کاروبارونه پرېښودل، خلکو کډې وکړې، خو بیا چې کله آپریشن شروع شو د هغې په نتیجه کې بیا دغه سیمې مکمل خالی شوې، کورونه وران شو، دوکانونه وران شو. تا اوس سره څه شمار شمېرې شته او کنه چې په دغه قبایلي سیمه کې څه قسمه نقصانونه شوي؟
ډېره مننه نو شروان کا در ور زمونږ د ادارې چې کوم کار دی هغه دا دی چې د قدرتي آفتونو نه په قبایلي علاقو کې خلک څنګه متاثر دي او څنګه دوی ته نقصانات ورسي. زمونږ ادارا چې دا ایف ڈی ایم اے فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی د دوی د نقصاناتو د کمولو او د امون چا انگریزی کے کمپنسیشن ورتا وایو یا د ریہیبیلیٹیشن د دوبارہ آباد کرے پدے لڑکے مونگ کار کو تاسو تام پتا دا ټول خلکو تام پتا دا سو پورے چے د کورونو خبر ادا چے پ د تر گرے پر خلاف پ دے جنگ کے سمرا کورونا کورونو تے زیان رسل او سا پورے چے زمونگ د دے یونٹ تے مونگ اراریو ورتا وایو او دا دے ایف ڈی ایم اے دا لان دے کار کوي. دا با قاعده چې د کم وخت نه د خلکو واپسی خپل کورونو ته شروع شوی دا ور سره د سروے اعمال هم روان دي، مسلسل روان دي. زمونږ په هر علاقہ کې، په قبایلی علاقہ کې، د پنځه چې کوم قبایلی علاقې دي، خیبر، اورکزای، کورم، شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان، په دې کې د سروے عمل هم جاری ده. او تر اوسه پورې چې څومره زمونږ سروے شوی دي، درې اتیا زره شپږ سوه او درې اتیا کورونا چې دي دې ته زیان رسېدلې دي، ستا په مکمله توګه زیان رسېدلې دي او ستا په جزوي توګه زیان رسېدلې دي. زمونږ چې کومه پالیسي ده هغې مطابق چې کوم کورونا په مکمله توګه وران دي هغه ته مونږ 4 لاکھ روپۍ ورکو، او کم چې جزوی وران دي هغه ته مونږ 1,70,000 روپۍ ورکو. او د دې لپاره به قاعده د سروې ټیمونه هلته کم مقامي انتظامیه ده هغه وي، ورسره د کلي چې کم مشران وي هغه وي، د امنیتي ځواکونو نه نماینده ګان وي پکې، او یو ټیچر وي پکې. دا باقاعده کمیټي وي او هغه سروې کوي. نو دا په دې سلسله کې اوسا پورې چې زمونږ د اراریو یو نسته څومره پیسې جاری کړی دي هغه داسې څوارلس اربانه زیاتې دي او وخت په وخت چې کومه قبایلي سیمه دي په دې کې چې کله هم مونږ فنډ ریلیز کړو نو دوی ته بیا مونږ چکونه ورکوو او چې کوم مونږ قبایلي وروڼه د کورنۍ وي او بیا اوس واپس تللي دي کورونا سروې مکمل شي نو مونږ بیا دوی ته د خپل پالیسۍ مطابق د کمپنسیشن ورکوو
تاسو تاسو چې درې اتیا زره او شپږ سوا سکور نه چې کوم دا وران شي ویری کنه
جی جی
خدا دې کې د مومند جنسې او د باجوړ نشته
دا څه دا چې اف ډی ایم ای په کال 2000 کې جوړا شوې ده او باجوړ او مومند چې دی د دې چې کوم واپسی شوې و دا د نه مخکې شوې و نو د دوی چې کوم د کورونو سمرادا یا د کورونو چې کوم د نقصاناتو ازالاوه هغه پی ډی ایم ای د مونږ چې کوم صوبایي چې کوم د قدرتي افاتونو اداره دا هغه سره دا خو اوس چې کوم موجوده صورتحال ده نو په موجوده صورتحال کې کپ بجاوړ کې یا مومن کې چرته قدرتي افات راشي لکه د مخکې غونډې په بجاوړ کې چې چرته کورونا په خلکو باندې را پروتي وي چتونه را غورځېدلې وي او څه زمونږ قبایلي ورونه پکې په حق راسېدلې وي ماشومان وي نو دې لپاره مونږ د خپلې پالیسۍ مطابق یو کس لپاره درې درې لکه روپۍ اعلان کړو نو مونږ دا نه وایو چې دا اوس مونږ سره نه دي لکه خدا مخکې چې کله واپسی شوې و نو هغه وخت کې د اف ډی ایم ای به هیڅ وجود نه و ځکه مونږ اوس چې کوم 15 جنسیانو دي په دې کې د کورونو د ورانو کورونو په سروې باندې مونږ بوختي لګیا یو او د دېنا تاسو هم په باجوړ او مومن کې چې کوم کورونا خلک پاتې شوې دي نو د دې لپاره د دوی چې کوم مخکې غونډې سره نه راغله غلي او خو اوس ماته اگزیکټ صحیح پاتې نشته چې څومره وا او د دې لپاره ان شاء الله پالیسی به جوړاوي او کدی شي چې د باجوړ او د مومن د چې کوم کوم خلک به د معاوضونه پاتې وي دا زپ سرکاري توګه نشم ملې ځکه چې ماته اوس پورې په دې حواله سره صحیح معلومات نشته خو دا دې چې اوس کچرتا قدرتیا فات په دې علاقو کې راځي خدای دا نه راوالي نو بیا اف ډی ایم ایچ دا بیا د نورو ایجنسیانو سره د نورو قبایلی زلو سره سما دا چې دا د مونږ په مواري کې
سماره
او مونږ باقاعده دوی ته کوارډینیټر مقرر کړی دی چې هغه مونږ ته د ار خپل خپل علاقې نه د او اړه الکو نه خپل خپل ریپورت مونږ ته پر روزانه بنیاد باندې را کوي چې مونږ ورته
دی احسان داوړ صاحب د دې تاسو چې کال 2010 کې جوړ شو کال 2010 نه را پدې خو باندې تاسو چې درې اتیا زر او تقریبا شپږ سو سره پاسو کورونه وران شوی دي خو خلک څومره به کور شوی دي دغه شمیره تاسو سره مجموعه شته
مونږ سره اوس پورې چې تم دا اخري مونږ دې سار چې کوم ویلي چې سچویشن ریپورت مونږ ورته وایو چې دا کوم راغله دي څه درې لکه نه بارا خاندان چې دي دا زمونږ د قبایلی د پنځه قبایلی سیمونا به کور شوې دي چې په دې کې صرف 15000 او 800 واچ دي دا اوسه پورې زمونږ سره په هغه کې د کور شوو په لیست کې دي چې په دې کې 800 کم زیات د خیبر ایجنسی دي په خیبر ضلع دي او دا 15000 کم زیات دي دا د شمالي وزیرستان به کور خلک دي دا اوسه پورې زمونږ سره مونږ چې کوم ته سرکاري کاغذونو کې پی ډی پی وایو یا ټیمپرری ډیسپلیس پرسن
دغه جوړیږي احسان صاحب احسان صاحب زه به غواړم چې کلند لند ځوابونه راکې پښتنه لګې ډیر دي خو دا دوا ورېدونکو راغلي دي خو اول راته لند غو نه کې دا وایي چې د افغانستان هغه پکې تاسو شمارې کنه افغانستان تم ډیر خلک د شمالي وزیرستان اوریدلې
بالکل ور افغانستان چې کوم د کوراشن خلک دي هغه موږ سره د هغې راځي چې تاسو ته هم پاتې ده بلکې تاسو په واسطه سره مونږ دوی ته اپیل کړو د 10 اپریل پورې چې څوک وي راځي چې ځان به ولي کې مقامي انتظامیه سره او مونږ واپس را وصلو د پراد دوی ته خوښونه کړی دي اوس هم وایو ما خیال دی چې ډېر ضربه دوی د پراد ستاریکا جوړه شي افغانستان کې چې
مونږ کم د کورشوی خلک دی کم تلی وی سرش پک زرا پورا خورا غلی دی او مونږ ته اوسم داسې پورا سما غانه دا معلومات چې سمرا پورا خلک په افغانستان کې اوسه پورا به کورا دی 2000 خاندان دی کم دی زیات دی خو چې سمرا هم دی دا چې کله هم دلته د مونږ جوریزډیکشن ته راشي نو مونږ دوی د مواری با
خو
دوی سره مونږ سټ اف ورکاو چې کم مونږ د پاکستان ته د کورش مو خلکو ته ورکاو
احسان صاحب اوریدونکو له وخت ورکو کوراغي لند لند پښتنې وین تاسو پورته ځوابونه وي عبد الله مسعود د ډیر اسمل خان نه په خیر علي عبد الله مسعود صاحب لند پښتنو کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خبر ہے نور کوم فیسیلیټیز دي چې دوی په وزیرستان په دانو ریل کې اوسته وي او بل څه په ما دغه دي چې د فیس فور چې کومه سروې کنسل شوی په سوت وزیرستان کې ان سروان پس کې د خبره وکړه چې پس کې مونږ ایف ڈی ایم ای د طرفه دا سروې کده د ټیمونه به جوړې ده نو هغه ټیم چې دا سروې کنسل کده نو ان سروان د جګر قانوني سرو به کده نو دی یو سروې په نام باندې به یو لک روپیا اخیسته تحصیلدار کیپټن ټیچر او انجینیر د سرو کسان بو دا یو سره خلکو سر بلا ثبوتونه دي اډیو دي ویډیو دي او هر څه دوسره موجود دي د دوی نه د پیسې اخیستل شوی دي نو هغه سروي خو کینسل شو او دا چا سروي کړل د لسه تحصیلدار د کیپټن د انجینیر او د ملک د خلاف به ګورنمنت کلا کاروایی کوي
سمر
سر دوی غلط
کړو پوښو ډیر مننه
او هغه دوی سره لسه سیل ستاتي خلک شکایتونه دوی ته ورسره
سمر سمر عبد الله مسعود ډیر مننه ملک نائب خان صاحب دې په خیر نه ملک صاحب
السلام
علیکم سلام
نو شرانا اورور داسې پښتنه کوله د ملمان چې دا ټول سی پکو په دا ټول سی پکو په کابلۍ لا کې چې ولا گئی کنه دا ولا پیسې د کابلۍ نقصان هم نه پوهه کی دا راته دا وی چې دا څلور لک روپۍ دوی انصاف کړه چې دا خلک کې په دغه لا کې کې خو ځنګ ګرځېدل یو یو خور د 50-50 لک روپۍ دا یو کروڑ روپۍ دا او دوه څلور لک روپۍ نو دا خو کابل تباشه بي دي او په تمادات سره نه ده شه
سمر
ډېر
مننه احسان صاحب کو لندن جوابونه راکې نور به مو کوشش کوو چې دوه ورځې دن کې در سره واخلو د غیر ان جی او په حواله سره خبره ده سویلي وزیرستان د کورونو سروې په حواله سره لند غو جوابونه غو اول خدای ان جی او
په باندې په پروګرام کې تل راغلو مخمه چې مونږ چې دا دوی ته اپروول اور کاو نو سیم مونږ ور کاو چې په کابل کې لکه کوم څومره هم غیر سرکاري چې کوم ادارې دي هغه ته مونږ اجازه ور کاو ور سره دا دي چې تاسو هم څو په کابل کې لکه چې تاسو هم ور کاو دي مونږ په مرضی باندې دې ورکول تنتونه کا ور کوي که هر څور کوي دا واحد یو اداره ده چې دوی ته کارټنټ ملويږي که د فراق اورت ملويږي که ناغت ملويږي او که نور ان اف ای چې کوم څه مو وایو نن پورای څه هر څه چې دغه نه دا مونږ سره دلته په کجا د میټینګ نه پاس دوی ته مونږه پرول ورکو او دا چې د تقسیم کومه طریقه کاروي مونږ دا دانوای چې په فیلډ کې به بالکل آئیډیل طریقه وي ډېر ډېر مثالی طریقه او مونږ خپل کوشش کوو چې مونږ د خالي ورونه په هغه طریقه چې وي چې مونږ سہولات په پترو وي که په سرکاري توګه وي مونږ دوی ته سہولات ورکو دویمه خبره د چې کومه وا
د سروې په حواله سره لنډ پښتنه لنډ جواب کوم راکو ځکه چې نور اوریدونکو کې جمع شوی
لنډ جواب دا کوم چې مونږ دا تیر چې کوم روزاوا په دې کې د دې اصل کې چې کوم فوکل پرسن وي کوم ذمہ دار وي دا د هغه علاقې کمشنر چې ویل کا اوس مونږ کا جنوب وزیرستان خبره وکړو نو دغه د ډی آی خان کمشنر چې دی دا د 18,000 سروي چې شوی د کورونو دا چې دا کینسل کړی و او زمونږ یو ملګری د ایف ڈی ایم نه باقاعده ټوله روزا چې وا
خدادی بنیادی ددی بنیادی پختنه دار چې کم خلق پدې کې ککړو پیسې غستری غلط سروي غانې کړی غیله بس سزاګانې ورکړي کیږي کنه
خدا دا خو زه دا خبره کوم کنه چې دا اصل زمواري چې دا د مقامي تنظیم او د کمشنر وی د اف ډی ایم د ډیزاین اپ ته چا باندې نو واسرا سی او نه دا د جوریزډیکشن کې راځي دوی چې پراپر طریقہ کما دا پکار داوی چې التا پولیټیکل ته درخواست ورکړي چې کوم ډیپټی کمشنر ورته وایي یا غاتا کمشنر ته درخواست ورکړي هغه بیا په پراپر چینل باندې بیا په صحیح لار باندې بیا مونږ ته راورسي نو دینا پاس بیا مونږ چې دا په دې باندې سکولې شو
سمره احسان صاحب وخ کم دی بهر ملک نائب خان صاحب پختنه خو دغه هغه خو سی پیک خبره کوله کدا ټول سی پیک چې کم دی پټه تور کې دی ازاله وونه شو خو بهر حال داغي او نظر وو داغي وي چې موږ په قبایلی سیمو کې ګرځو دا کورنم پیجنو چې په 50 لک روپے به هم واپس جوړنه شي خو علمزی براغلی او داوود علمزی د محمد ایجنسی نه لند غونه کې هغه خلو او داوود لند لند رات تاسو خپل پختنه کې ډیره مننه بو علمزی السلام
علیکم
پخیر
تاسو د ډیو ریډیو ټول ټیم ته سلامونه وایم
مننه
نو د مومن د جنسي د ویزو سیدونکو ما په دې حالات کې زمونږ هم ډیر نقصانونه شوي کورونه مران شوي کډین تلي او درد شوي خو تر اوسه پورې موږ لې څوک راخکار نه شو زمونږ د حالات ته په سې چا ونه کو باقي خبره ده چې موږ ته نه خبر وای او انا هغه چې موږ ته وایي نو کوم په پاکستانو کې څوک نه حساب وینو بس دا زمونږه ګیله ده
ډیر مننه ډیر مننه علمزی بوي چې مومند یو جنسه کې زمونږه اوس هم نقصانونو چا ځال نه د کړم له څوک نه دی راغلي داوود د کورم جنسه نه په خیر لندغونه کې تاسو خپل خبر وکړي
ډیر مننه شروان استاد ته احسان صاحب ته هم سلام پېښ کوم
و علیکم
زستا پوس باکون وارم کنه تاسو په 911 وکړه تاسو په کبایلو باندې په بسم کې کوي زوبان چې 911 بعد کبایلې لکی کوي زیات تعداد باندې خلک غدګری جوړګو نړیوالو جوړګو بیل پاکستانو کو جوړ او کم تعداد کې دسي خلک دی په کبایلې لکو کې چاګای بدشيان جوړکو او زیات تعداد کې غدګری جوړکو نو مونږه په کبایلې لکو کې کڅوک نظر وای چې وکړه او زیات تعداد کې زمون خلک دا غدګر کو زما به
سم ډیر مننه استاد نظر دی او تا وړاندې کو احسان صاحب وخت بالکل ختم دی د مومند جنسې دارور وي دغه شان وخت په خپل باجوړ خلک هم وي کتر اوسه پورې تر چا نقصان نه شوي نو دا غیر پرتا اوسره پالیسی شته په مومند جنسې یا باجوړ کې
بالکل ما اوویل کنا چې مخکې چې سوي اوی چې تلانا اف ډی ایم جوړا دا دنا پکو مونږ دوی زموږه کړل او دوی چې کوم نقصان شوي وي دا خبره چې د اوویل څخه د خپل چارواکو سره دا خبره ذکر به وکما او په کار دا چې چا خبره وي زمونږ د دفتر زمونږ چې کوم ډایرکټر جنرال دی د دروازې ارته پر کولاو دی زمونږ د دفتر د جوړولو مقصد د قبایلی وګړو کاندو د قبایلی وګړو د سہولت او د اسانتیا ورکولو دی په دې دا هیڅ څوک نه یاري چې دوی راشي او دوی ته په صدل ته مسلاوي دوی د راشي مونږ سره د کینی مونږ د مسلو باندې خبر کی مونږ د خپل مشکلاتو خبر کی خپل نقصاناتو د خبر کی اف ډی ایم ای جوړه د خلکو د پاره دا نور یو کار څه دی اف ډی ایم ای او دا زنه وایم از مونږ چې کوم مشر دی محمود اسلم وزیر صاحب هغه هم په کولاو اته سوای چې راځي او په دفتر کې دروازه کولاو وي د قبایلو د طرف راځي د خلک په خپل مسالې خپل نقصانات راوړي چې کوم د قانون مطابق د پالیسۍ مطابق مونږ څومره واسي مونږ به دوی سره خپل
سمره
کرونا کوو ان شاء الله دې ته څوک نه خپه کیږي
ډیر مننه احسان دا ورته ډیر مننه ګران اوریدونکو موږ احسان داوړ صاحب او د زید شنواری صاحب مننه کوم چې موږ له وخراک او دا بسونه روان وي نه ختمیدونکو یو سلسله ده راتلونکو خبرونه کې به موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات اوریدونکو والو په خاصه توګه باجوړ د مومندو چې آیا داغي تیر شوی نقصانونه پوره کړی شوی دی او کنه ته پروګرام مخم ساتر سي زره خپل پروډوسر نایت سار او د انجینر نشوان سره د اجازه غواړم نو شروان کلندر په ویل لاس پاره
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو